د ماسپښین دوه بجې شوې. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د ازادۍ راډیو دا یو ساعته خپرونه د ځوان فکر د پروګرام لپاره ځانګړې ده. فریده سیال د دې خپرونې کوربنه ده چې په څو شېبو کې سټوډیو ته راځي. خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې زه احمد تکلی وړاندې کوم. د ناروې د کډوالو د شورا مشر چې د کابل په سفر بوخت دی وایي هیواد پلان لري چې په 2023 کال کې له 1 لک افغانانو سره مرستې وکړي. یان اګلند پرون ماښام په یو ټویټ کې وویل دوی په دې شرط بیرته د خیر ښېګڼې چارې پیلوي چې طالبان د دوی ښځینه کارکوونکو ته د کار اجازه ورکړي. اګلند خبرداری ورکړ چې که طالبان د غیر حکومتي مؤسسو د ښځینه کارکوونکو پر کار بندیز ته دوام ورکړي نو 6 میلیونه کسان به له قحطۍ سره مخامخ شي، 6 میلیونه ماشومان به له زده کړو بې برخې او 1.5 میلیون خلک به له پاکو اوبو او څه باندې 14 میلیونه نور به د ساتنې خدمات ونه لري. له دې مخکې یوناما او ګڼو نورو نړیوالو مؤسسو هم له طالبانو غوښتي چې د ښځو پر کار تازه لګول شوی بندیز لرې کړي، خو طالبانو په رسمي ډول کوم نرمښت نه دی ښکاره کړی. د کابل غور ترمنس غځېدلې لویه لاره له 3 ورځو بندېدو وروسته بیرته خلاصه شوې ده. غور کې د طالبانو د حکومت د والي ویان عبدالواحد حماس ازادۍ راډیو ته وویل دا لاره چې د بکک کوتل سیمه کې د واورو له کبله بنده شوې وه پرون مازدیګر بیرته خلاصه شوه. نوموړی زیاتوي چې 28 مسافر وړونکي موټر د کوتل دواړو غاړو ته بند پاتې وو. دا چې د مسافرو ته کوم زیان اوښتی کنه په دې اړه څه نه دي ویل شوي. د سالنګ په ګډون د افغانستان یو شمیر غرنۍ لوی لارې وخت نا وخت د ژمي پر مهال د درنو واورو له کبله بندېږي. د پاکستان له سند ایالت څخه پرون 303 تنه نور افغان بندیان را خوشې شول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې دا افغان بندیان د حیدرآباد له زندانه خوشې شوي چې 3 شپېته ښځې او 1 ماشومان هم پکې شامل دي. د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان ته د دې کسانو د انتقال لګښت دولت ورکوي. د دې اونۍ په سر کې هم د کراچۍ له زندانونو څه باندې 1500 تنه افغان بندیان را خوشې او افغانستان ته ولېږل شول. د راپورونو له مخې د کراچۍ پولیسو په تیرو څو میاشتو کې لږ تر لږه 2000 افغانان د ناقانونه سفر په خاطر بند ته اچولي وو چې سلګونه ښځې او ماشومان هم پکې دي. په ایران کې 3 تنه نور معترضان په اعدام محکوم شول چې له دې سره په اعدام د محکومو معترضانو ټول شمیر 1200 ته ورسید. د ایران د قضا اړوند میزان ویبپاڼې خبر ورکړی چې صالح میر هاشمی، مجید کاظمی او یعقوب کورتسفلا د مظاهرو پر مهال د بسیج ملیشو د 3 غړو په وژنه کې د لاس لرلو په تور پیدا محکوم شوي. په دې قضیه کې ښکیل یو بل تورن د ایران د فوټبال حرفوي لوبغاړی امیر ناصر آزادانی چې هغه هم د اعدام له سزا سره مخامخ و په 14 کاله بند محکوم شوی. د څه باندې 3 میاشتو راهیسې چې د پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی له مړینې وروسته مظاهرې پیل شوي. ایراني چارواکو مظاهرهچیانو ته سختې سزاوې ورکړي او تر اوسه پر 4 کسانو د اعدام حکم تطبیق شوی چې 2 تنه یې 2 ورځې مخکې اعدام شول. او په جنوبی کوریا کې د چین سفارت نن په یو بیان کې وویل چې د جنوبی کوریا هغو وګړو ته چې غواړي چین ته سفر وکړي د لنډمهالو ویزو ورکول ځنډوي. وروسته له دې چې ځینو هیوادونو د کورونا د وبا له ویرې د چین وګړو ته د ویزو ورکول وځنډول، دا د پیکینګ لومړنی ځوابي اقدام دی. په بیان کې راغلي دي چې د چین سفارت خپله پالیسی هغه مهال بدله کړي چې جنوبی کوریا پر چینایي وګړو د ویزو د بندیز له تبعیض ډک محدودیت لري کړي. دا اعلان یوه ورځ وروسته له هغې کېږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر له خپل کوریایي سیال سره په ټلیفوني خبرو کې پر دې محدودیت اندېښنه وښوده.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
سلامونه ستړي مشاهده د ځوان فکر پروګرام دی او په دې پروګرام کې مو زفر د سیال کوربنه. نن د ځوان فکر په پروګرام کې په دې خبرې کې چې په افغان ځوانانو کې فرهنګي او ادبي فعالیتونه لکه لیکوالي، شاعري، انځورګري او داسې نور فرهنګي فعالیتونه په 13 کلونو کې څومره وده کړې ده. ځوانان څومره له لیکوالۍ او شاعرۍ سره لیوالتیا لري؟ په ټولنه کې د لیکوال او شاعرانو شتون څومره مهم دی؟ حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي فرهنګي روزنه کې څه رول لري؟ کتاب لوستنه او مطالعه په دې برخه کې څومره مهمه ده؟ دا او دې ته ورته نورې پوښتنې به موږ د پروګرام له میلمنو سره چې دوی را سره په خبرونه کې وصل شوې دي ورسره به مطرح کوو. دغه پوښتنې به ورسره وشاربو. همدارنګه تاسو هم کولای شئ چې زموږ په فیسبوک پاڼه کې زموږ د خبرونه په ژوندۍ بڼه وګورئ. اول تر ته خپل نظرونه پرېږدئ. د خبرونه په جریان کې به ستاسو نظرونه هم راوخلو. د خبرونه میلمانه مو شاعر او لیکوال سید شینواری، شاعر امینه فنا، همدارنګه شاعر غوث نوری او فرهنګي فعال او افغان خبریال شهید الله زواک دي. دوی را سره خبرونه کې وصل شوي دي. امینه جان، خبرونه کې وصل ده. اغلی امینه، تاسو ته ستړي مش وایم، په خیر اغلی. که تاسو راته په پایل کې وایي چې تاسو شاعر یاست او نن موږ په خبرونه کې پام دی موضوع خبرې کوو چې په افغاني ټولنه کې ځوانان څومره لیوالتیا لري شعر او شاعرۍ سره، تاسو څنګه مخه کړه شعر او شاعرۍ ته؟
سلامونه نیکه له فلګزان تاسو ته، د ازري راډیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریدونکو درنو مننه ته شالم تاسو سره خبرونه کوم. دا زما شاعرۍ سره شعر لیکلو یلا دا و چې د ماشومتوب مې له شاعرۍ سره مینه وه، او د همدې مینې سبب و چې او دا مې هیله وه چې زه باید یو وخت شعر ولیکم، ځکه مې شاعرۍ ته مخه کړه. بیا علت یې د شاعرۍ سره مینه وه چې پښتونه د شاعرۍ مطالعه وه.
امینه جانې، تاسو څومره وخت کېږي چې شعر و شاعرۍ ته مو مخه کړې ده؟ څو کلنه وې چې شعر و شاعرۍ دې پیل کړه؟
تقریبا
شعر ډېره تشویق کولی شي، ته کولی شي شعر ولیکي یا کولی شي آینده کې ښه شاعر شي.
زما د کورنۍ غړي و، زما هغه چې هغوی زه تشویقولم، ځکه زما مور هم شاعره وه او زما نیکه هم شاعر وه. هغوی به همیشه ما به ماشومتوب کې به مې د نورو شاعرانو شعرونه دکلمه کول یا به مې لوستل، نو نیکه به مې په ډېره دي تشویقولم چې ته خپل همدا استعداد لرې چې ته راتلونکي کې شاعره شي. نو همدا بیا وروسته چې شعر ولیکم، اګر چې هغه وخت ما دا څه به مې چې لیکل هغه ته به مې د شعر هغه نه ورکړو، خو نیکه به مې ډېره تشویقه او مې لوستې ته به راتلونکي ډېر ښه شعرونه ولیکي. او همدا د کورنۍ تشویق و په لومړي سر کې، وروسته بیا چې نورو استادانو سره مې خپل شعرونه شریک کړل، هغوی په ډېره تشویق کړم. مې هڅه وکړم په دې لار کې چې زه کولی شم
ډېر مننه امینه جانې، دا چې لومړی شعر مو څنګه لیکلی و، دا چې اوس شعرونه مو څنګه دي، باندې به وروسته خبرې وکړو. زموږ د نور قدرمن میلمانه هم وصل شوي دي، ښاغلی غوث نوري او شهید الله زواک، دوی هم راسره دي. نوري صاحب، که تاسو ته درشو، تاسو راته ووایئ، تاسو هم شاعر یاست، تاسو څنګه خپله شاعري پیل کړه؟ نوري صاحب زموږ غږ لري؟ نوری صاحب که زموږ غږ اوري مهرباني. فکر کوم چې نوری صاحب د انټرنیټ ستونزه لري، د هغوی انټرنیټ سم کار نه کوي. ستونزه به حل شي، هغوی به بیرته سره خبرونه کې وصل شي. ښاغلی زواک، تاسو به درشو، تاسو په خوست ولایت کې یاستئ، هلته خبریال هم یاست، د دې تر څنګ په فرهنګي فعالیتونو کې هم ونډه اخلئ. هلته د ځوانانو علاقه د شعر سره، د لیکوالۍ سره او په ټوله کې د فرهنګي فعالیتونو سره څنګه ده؟ که په دې اړه راته ووایئ.
بله، سلامونه سیال صاحب، تاسو ته د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته، او په سوشل میډیا کې چې څوک موږ په دغه خبرونه کې تعقیبوي هغوی ته هم سلامونه وایم. ډیره مننه. بله، په خوست کې د خلکو لیوالتیا، د خلکو هغه نزدیکت له شعر او شاعرۍ سره او د فرهنګي کارونو سره بیخي ډیر دی، او ډیر پاتې شوې دي خوست پر لحاظ کې دي مثلا هغه کې علمی برخه ده که نور داسې مسائل دي د دې ترڅنګ په فرهنګي موضوعاتو کې هم وروسته پاتې شوی نه دی ځوان شاعران او اوس وخت کې دغه ځوان رون آن دي او فرهنګ پال کوشش کوي چې فرهنګي مسایلو ته ډیره ترجیح ورکړي او ډیره ښه وځلیږي دلته دغه چاروم لکه مرغه چې په خوست کې د فعالیتونو بیخي ښه دي او ګڼې مشاعرې جوړیږي دلته ګڼ لیکوالان لرو او ګڼ داسې پروګرامونه دایریږي چې په هغې کې شاعران ملګري راټولیږي په هغې کې د مثلا مشاعرې کېږي او د شعر له اړخه بیانو د دوی ترمنځ هغه د بیلابیلو موضوعاتو چوکاټ برابرېږي څو هغه بیا ښه تجربه هغه بحث بیا کراغی وروسته پیغږیږو نو په ټوله کې خوست په فرهنګي لحاظ او په خاص ډول دلته بیا د شعر او شاعرۍ حالت کې بیخي ډیر ښه دی او خلک پکې ډیر په شعر او شاعرۍ بوخت دي او فرهنګي کارونه کوي.
ښاغلی ځواک دا راته وایي چې زیاتره په د افغانستان په کلیوالو سیمو کې موږ داسې ځینې شاعران لرو چې هغوی دغه ولسي شعرونه ډیر ښه وایي که هغه لنډۍ وي که هغه څلوریزې وي دوی په چاپی شکل باندې دغه شیان ساتي که همداسې خوله په خوله یو نه بل ته پاتې کیږي. بلې از واک صاحب زما پوښتنه مو واخیسته. از واک صاحب که زما پوښتنه مې پوښتنه مو واخیسته میره باندې
پوښتنه
ځواک صاحب په انټرنیټ هم ستونزې لري متاسفانه چې موږ د دوی غږ نه اورو. امینه جانې تاسې ته به راشو تاسې راته ووایئ چې تاسې کله چې شعر لیکل پیل کړل لومړنی شعر مو چې کله ولیکلو د هغې په اړه راته ووایئ چې هغه شعر مو تر اوسه ساتلی دی که نه؟
بلې فرید جان ما زما لومړنی شعر کتاب کې هم راغلی دی زما هغه شعر ما ته ډېر ګران شعر ځکه چې هغه کله چې ما لومړی شعر ولیکه نو ډېره زړه نازړه وم چې دا به څنګه وي نو هغه وخت د یوه خپرونه وه چې کاروان صاحبي کوربه وو نو هغه سره مې شریکو ډېرې خواستو بیا مې هماغه شعر کتاب کې هم راغلی دی او هغه شعر مې ساتلی دی.
کلندر ته وایي دغه شعر په اړه مو د څه په اړه مو لیکلی وه موضوع یې څه وه او څنګه شعر وه که د هغې په اړه راته وایي لږ سره؟
موضوع یې تقریبا د ښځو د ژوند د حالاتو په اړه وه. دوه بیته مې راته یاد دي چې لومړی بیت داسې وم چې زه د خپلو ارمانو شاته ولاړه د حالاتو د لمبو شاته ولاړه د سالو پیڅکی چا نه ده لیدلی د حیا د دنګ غرو شاته ولاړه داسې یو شعر ټول راته یاد نه دی دوبې راته یاد وه.
تاسو به سره وګرځو امینه جانې نوري صاحب بیرته موږ سره وصل شوی ده. هیله مند یم چې دا ځلې انټرنیټ سم کار وکړي او موږ کولی شو چې د دوی خبرې ولرو. نوري صاحب تاسو راته ووایئ تاسې هم شاعر یاستئ شاعري مو څنګه پیل کړې ده؟ بله نوري صاحب زما غږ لرې؟ متاسفانه چې موږ د نوري صاحب غږ نه لرو او د دوی انټرنیټ ستونزه ده دوی موږ سره خبرونه کې نشي وصل کېدلی. خیر هڅه به وکړو چې نوري صاحب د ټلیفون د لارې راواخلو چې موږ هغوی سره خبرې اترې ولرو. که ځواک صاحب راسره وي ځواک صاحب ته به ورشو. ځواک صاحب زما مخکې پوښتنه دا وه چې د افغانستان په زیاتره کلیوالو سیمو کې کله چې شاعران شعر وایي یا لنډۍ وایي یا څلوریزي دا زموږ په پښتنو کې ډېرې زیاتې دي، آیا دغه شعرونه په چاپي بڼه باندې شته لیکلې بڼې شته که یوازې داسې خوله په خوله پاتې دي؟
بله ډېره زیاته مهمه پوښتنه مو وکړه سیال صاحب. په عموم کې ولسی ادبیات د ویټولنې یا د ملت هغه مهمه بډای برخه شمیرل کیږي، لکه په پښتو ادب کې چې لنډۍ ډېر یادېږي. نه تنها موږ په ولسی ادب کې فقط لنډۍ لرو، بلکې نور صنعتونه هم شته دي، نور سینفونی هم لرو. بله، که څه هم په اخیرو کې کوشش شوی دی چې دغه برخې ته کتابي بڼه هم ورکړل شي، لنډۍ شوي او نورې برخې لکه څلوریزي او سروکي، دا ټول. خو یو مسله شته چې دې ته ډېر زړه څوک نه ښکي، ډېر څوک زړه ورته نه نیسي. هلته لوی علت دا دی چې د ولسي برخې کومه هغه چې دی هغه د ټولنې ګډ مال دی، یعنی ولسي مال یې بولو، یعنی په فردي لحاظ د یو چا په نوم دا مسایل نه راټولېږي. په دې خاطر هغه لیوالتیا هم کموي چې یو څوک په دې باندې کتاب چاپ کړي، د دې په کتاب مصارف په غاړه واخلي او یا یې هم ټولنې ته ورکړي. فکر مو کړي دا مسایل تر ډېره په شفهي بڼه ډېر ښه پالل شوي دي، ډېر ښه پاتې شوي دي، نسل په نسل لاسې پاتې کیږي، دوره په دوره، یو نه بل ته بل نه بل ته. که کتابي بڼه ورکړل شوې هم ده، خو ډېره کمه ده او په نشت حساب غوندې ده.
ځواک سب دلته یو بل پوښتنه مطرح کیږي چې کله چې شاعران شاعري کوي یا لیکوالي کوي، دا یو فکری کار ده او ډیر زحمت ته اړتیا لري. د دې لیکل، د دې راټولول، څه فکر کوي چې که چېرته دوی سره مالی ملاتړ وشي، دوی به زړه ښه کړي دې کار ته چې دغه خپل شعرونه کوي، یا که د بل چا شعرونه وي، که هغه ولسي ادبیات وي، هره برخه کې وي، دوی دا راټول کړي او د یو ولنی د یو هیواد د یو فرهنګ په توګه وساتي.
او bale د غی اقتصادي برخه ډیره زیاته مهمه ده او ډیر بحث پکې دی شي چې ډیری شاعران موږ په ټولنه کې لرو. شخصا زه د غسی ملګری او ځوانان پیژنم په خوست کې چې دوی شیرونه د شیرو ټولګي لپاره بالکل برابر دي، او دوی غواړم چې کتاب چاپ کړي د خپل شعرونو. خو یو څه چې دوی شاته کړی دي، یو څه چې دوی ورته زړه نه خکوي، هغه مسله د اقتصادي برخې ده. دوی وایي چې دومره پیسې زنه لرم یا دومره څه ما سره نشته چې ګواکې زه دې په هغې باندې بیا کتاب چاپ کړم، هغه مصارف دي زه په غاړه واخلم. دوی دا خبره کوي که څوک داسې رامخ کې شي او چا ویلی چې مقصد زه د دې مصارف په غاړه اخلم، بالکل آماده یم چې دغه کتاب چاپ کړم. او په ټوله کې نه یوازې دغه څوک چې خپل شعر لیکي، خپل شعر چاپوي، بلکې هغه موارد چې ولسی برخه پکې راټوله ده، دې ته هر څوک زړه خکې. زه دا خصیب دوه درې ملګری پیژنم چې دوی په دې باندې ډیر کار کړی، خاص ډول په لنډیو باندې، یعنی داسې کتاب د پاره چې 15,000 2,000 او 10,000 لنډۍ دوی راجمع کړي دي، او هغه هم نوی دي هم پخوانی. دوی غواړي چې دې ته کتابي بڼه ورکړي. خو مسله دا ده چې اوس دوی سره دومره څه په لاس کې نشته چې د کتاب په بڼه ټولنې ته وړاندې کړي. دا مسله شته ده، او دوی وایي که چیرې کې دا کار وش دوی سره چا همکاري وکړه، نو لیوالتیا لري چې کتاب چاپ شي او خلکو ته په کتابي بڼه دغه موارد ورسیږي.
مننه ښاغلی سواک. د ته به بیرته راوګرځو چې حکومتونه په دې برخه کې څه کولی شي. د باندې بروست خبرې وکړو. نوري صاحب د ټلیفون د کرخینه را سره وصل شوی دی. نوري صاحب، تاسو ته برا شو، تاسو راته وایي د خپل شعر شاعرۍ په اړه ولي شاعر شوی؟
ډیره مننه چهل صاحب. لومړی خو تاسو ته بیا د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم، او خدای دې وکړي چې ټول به روغ جوړي. لومړی خو هغه د اړیکې د ستونزې په تړاو باندې له تاسو اوریدونکو بخښنه غواړو. شاعري تقریبا دوه اتیا کلونو کې، څلور اتیا کلونو کې، هغه وخت کې چې د ښوونځي دور و، نو طبعا ښوونځی و او هلته د ترانو ټیم و. که څه هم چې شعر لیکل ما وروسته پیل کړل، لومړی ترانې ویل و چې موږ هغه د شعر ترانې ټیم کې کله داخل شو، له هغې وروسته د شعر ته مو مخه کړه. خو آغاز یې همدغه پیل د لیسې په ترانې ټیم کې د شاملېدونه وروسته یو فکر و، یو فیصله الهام له هماغه ځای نه و.
نوری صاحب الهام ته مو اشاره وکړه، زیاتره کسان چې هغوی چې نوي ځوانان وي یا غواړي چې شعر و شاعرۍ ته راشي یا لیکوالۍ برخې ته ورشي، دغه د شعر و شاعرۍ په اړه یو فکر دا ده چې شعر یو ډول الهام ده او هر څوک نشي کولی چې شعر ولیکي. تاسو څه فکر کوئ چې آیا هر څوک د دې استعداد نه لري چې شعر ولیکي که څوک هڅه وکړي کولی شي؟
سیال صاحب، زما په نظر باندې څومره چې زه معلومات لرم، دغه د شاعرۍ د الهام او د ریاضت په تړاو باندې دا یو څه داسې لانجمنه غوندې مثلا هم ده، او تر ډېره پورې ځینې لوی شاعران زموږ د فرهنګ او د ادب د برخې سرلاري، هغوی ځینې وایي چې الهام دی، ځینې وایي چې شعر چې دی ریاضت دی. اوس مثلا که ووایو زمونږ استاد چې د خاورې ښه شاعر کاروان صاحب، هغوی وایي چې شعر ریاضت دی. او بیا که استاد فضل ولی نګار او ځینې نورو شاعرانو ته راشو، نو هغوی بیا الهام ګڼي، ځکه استاد یوه ورځ په خپلو هغه خاطرو کې ویلې د شعر په تړاو باندې چې زه ډېر کله شعر لیکم، او د شعر په حالت کې چې کور ته ځم د کور لاره مې غلطه کړي. شیر خو که د ریاضت مسله کو، نو ملنګ جان استاد یو ښه مثال دی چې هغه په اصطلاح یو ولسي شاعر و، خو شعر یې ممکن ډېرو اورېدونکو لوستلی، دغه شاعري لوستلی. نو دغه مسله چې دی تقریبا بیخي داسې لازم او ملزوم ماته ښکاري په شریکه ده. ډېر داسې خلک دي ممکن چې هغوی په دغه برخه کې کتابي معلومات ونه لري، خو اما شعر ولیکلی شي د الهام تاثرات وي. خو اما ریاضت ورسره لازمي ذکر دی چې ولفت صاحب وویل چې تاسو شعر لیکئ، څو ځلې ما چې کړي چې شعر مې لیکلی بیا بیا مې وران کړی دی. یعنی د دې نه د هغه د ریاضت مسله معلومیږي.
تاسو بیرته وګرځئ نوري صاحب، مینه جانې تاسو هم شاعره یاست، کله کله موږ د خبریالانو هم چې راپور لیکو یا داسې یو فیچر لیکو، نو اړتیا وي چې په متن باندې څو څو ځلې غور وکړو، له هغې نه وروسته موږ کولی شو ښه متن ولیکو. خو په ټوله کې کله چې څوک لیکنه کوي په دوو حالتونو کې د چې یا به هغه ډېر خفه وي یا به ډېر خوشحاله وي، په دې وخت کې کله کله انسانان ښې لیکنې کوي. تاسو څه فکر کوئ چې شعر الهام ده که کولی شي په زحمت یو سړی یو ښه متن برابر کړي، یو ښه شعر ولیکي؟
زما خپله تجربه خو دا ده چې بالهام هغه لومړی شعر هغه لومړی بیت یا هغه بالهام خو زما تر اوسه یعنی نه دی لیکلی. همیشه که داسې وایي، خو هر وخت به انسان چې کله ډېر وخت کوشش به کوي چې یو څه ولیکي، خو بالهام زه خپله شعر نه شم لیکلی. کله چې هغه لومړی د شعر هغه لومړی نقطه الهام شي، بیا وروسته کولی شم شعر یعنی شعر تکمیل کړم خپله فکر باندې کوم. خو هغه بالهام شاید زه خپله هغه نه لرم چې تر اوسه مې شعر نه لیکلی دی. همیشه چې الهام راغلی دی هماغه وخت مې شعر لیکلی دی. یو
مننه مننه کور ودانه مینه جانې ژوندۍ اوسي. اغلی ځواک تاسو ته براشو، تاسو یادونه وکړه چې په خوست ولایت کې داسې ځوانان شته چې هغوی هڅه کوي چې د ولسي ادبیات راټول کړي، مثال مو هم ورکړو. دغلته په افغانستان کې که چېرته په مالي اړخ باندې حکومتونه مرسته وکړي یا ملګري دوستان مرسته وکړي، یو بل څه چې اړخ پاتې کېږي دا ده چې دغه کتابونه چې چاپ کېږي، ستاسو په نظر څومره افغانان څومره ځوانان آماده دي چې دا بیا مطالعه کړي؟
بله سیال صاحب، په ټوله کې اول چې یو څوک برازی شعر لیکي او هغوی بیا کتابی بڼې ته سپاري یا مثلا کتابی بڼه ورکوي، کوشش کوي چې دا شعرونه په یو نه یو شکل په ځینو نورو مواردو کې په ځینو نورو محافلو کې یا په ځایونو کې وړاندې کړي، دې خاطر چې د دې شعر نه باید هغه اوریدونکي لاوله متاثرې. دا شاعران ما نه دي لیدلې چې دوی موږ بیخي اوریدلې نه، دوی د کتاب چاپ کې او بیا د هغه ډیر خرڅ کړل شي یا د هغه یو څوک واخلې د لوستنې لپاره. کله چې په ټولنه کې د لوستنې روحیه قوي شوه، بیا په خاص ډول د شعر او شاعرۍ هغه د نورې مطالعې برخې ورې خوا، نو بیا دلته دواړه کار کیږي. هم شاعران هڅېږي چې کتابونه چاپ کړي او هم د دې ترڅنګ نور کسان کوشش کوي چې دغه ولسی سینفونه راټول کړي او د کتاب په بڼه خپره کړي. د ولسی برخه کې خو د هر چا لیوالتیا شته. مثلا دوی غواړي چې لنډۍ باید ډېرې ووایي، لنډۍ باید ډېرې زده وي، او دا هیڅ له ډېرو کسانو سره شته دی. نو دوی مجبور دی چې د لنډۍ یو رقم ته کتاب باید ولري، کاغني باید د نورو لارو استفاده وکړي لکه سوشل میډیا. خو په سوشل میډیا کې بیا حالت پاشلی غوندي، په منظم شکل دا نشي کولای چې لنډۍ دي زده شي، لنډۍ دي ولولي. یا نور مثلا لکه سروکی، اوس د سروکو به نوم ډېر کم خلک اوریدل، یا شاید موږ وایو چې سروکی، خو ډېر کسان په دې باندې پوه نه دي دا سروکی کوم دی او څه رقم ته موږ زده کولای شو. که دا برخه راټول شي نو هر څوک لیوالتیا لري، اول زه لیوالتیا لرم، بیا بل، بیا بل، بیا بل، چې مثلا دغه کتابونه واخلي او ویل ولي. خبره دا د شعرونو شوه. وروستیو کې یو څو کتابونه په خوست کې چاپ شول، دا د شعرونو، یعنی په ډیره کمه موده کې هغه زر ټوکه کتاب و دوام چاپ ته خبر لاړ. یعنی په دې معنا چې دلته د هغو شاعرانو چې په ټولنه کې ځای موندلی او دوی ډیر ښه شعر لیکي، دا چې ښه شعر څه رقم د هغه بیا لوستونکي ته معلومات کېږي او هغه قضاوت بیا لوستونکي کولی شي کله چې د ده شعر اوري، د ده شعر متعلق یې پوهیږي او هڅیږي نور ملګرو ته هم دا دعوت ورکوي چې لانه ډیر ښه شاعر دی، کتاب یې راغلی، که غواړي ترلاسه کړي نو کولی شي راوینیسي او مطالعه یې کوي. یعنی دا برخه پکې ډیره زیاته مهمه ده. په ډیر لنډ وخت کې هغه کتابونه چې خرڅ شول بیرته بل چاپ راځي او هغه هم نیمایي په ډیرو کمو ورځو کې پلورل کیږي یا خرڅیږي.
سواک صاحب، دلته یو پښتون مطرح کیږي، تاسو د شاعرانو یادونه وکړه، هغوی چې ښه شعرونه لیکي یا په ټولنه کې مطرح شاعران وي، خو هغه شاعران یا هغه ځوانان چې نوي دغه برخې ته راځي او څوک یې لار نه پیژني او دغه نمړۍ ګڼوي، څه فکر کوي چې هغه کومې لارې چارو باندې مخته لاړ شي چې په ټولنه کې دغه کتابونه خلک مطالعه کړي، په ځانګړي ډول ځوانان؟
بله، ما مخکې خبرو کې لږ اشاره وکړه چې نوی شاعران چې راځي حداقل هغوی په یو نه یو شکل باید ټولنې ته ځان وښایي چې زه شاعر یم او زه دا رقم ته شعر لیکم. دوی باید مشاعرو کې ګډونو کې او ګډونې کړي. زه یو مثال درکوم، د خوست د سیمې یو ځوان شاعر و، خدای دې وسوبه، کې په تیر کال، البته دوه کاله وړاندې، دای و مرد او څو ورځې مخکې د دویم تلین مراسم په خوست کې ونیول شول. دا غي په ژوندونه کتاب چاپ نشو، خو له پټولنه کې دومره ژور ځای نیولای و چې نور ملګری وه چې د لو د شیرونه را سره منظم کړل او کتاب چاپ کړ. یعنی دا فکتور باید خپل شاعرانو سره یې، خو څو مسلې شته، هم باید فیسبوک کې ډیر ښه شاعري دی وکړي، هم باید له رسنیو سره دوی د نږدې پاتې کېدو له امله دا کار کوي شي، او هم دوی باید په مشاعرو کې وخت نا وخت برخه واخلي، ځکه مشاعرې دلته بیا ډېرې کېږي. یو مشاعره نه ده، یو مشاعرې ته بلې مشاعرې ته، او دلته بیا شاعران ډېر سره دعوتیږي، راغونډېږي، او مشاعرې ته بندي هم د دوی لپاره. یعنی که زه ورځم، زه شاعر نه یم، خو زه غواړم چې دوی باید واورم. یعنی دوی چې کله په دې مشاعره کې شعر وایي په ما باندې تاثیر کوي، زه پنځو نورو کسانو ته وایم چې دا ډېر ښه شعر لیکي، بیا زه ورځم مشوره هم ورکوم چې ته ډېر ښه شعر لیکي، که شعرونه داسې منظم غوندې کې او د کتاب بڼه ورکې، دا یو رقم ته روحیه اخلي. بالاخره مجبوری کې نیم کال وروسته، دوه میاشتې وروسته، کال وروسته، دوی بیا بیرته هغې ته د کتاب بڼه ورکې، کتاب یې هم چپیږي او کتاب په شعرونه په کتاب کې راځي.
مننه، مننه، کورودان بیرته به راوګرځو. نوري صاحب، تاسو ته برا شو، تاسو په ننګرهار کې هستئ، هلته راته د ځوانانو د مشاعرو او د هغوی د راټولېدنو په اړه وایي، هلته شعر و شاعري لیکوالي په ځوانانو کې څومره وده کړې ده؟ بله نوري صاحب، اوري؟
او
میرا بانی اور
اوس خو تقریبا په دغه وروستیو وختونو کې که څه هم چې ټول هیوادوال په دې باندې خبر دي چې هغه د چا خبره د نظام د تغییر سره، د بدلون سره طبعا په ټولو برخو باندې تاثیرات و، فرهنګي فعالیتونو باندې، په ټوله کې په شاعرانو باندې او په لیکوالانو باندې، هغه چې نسبت له نورو وګړو سره فیصله یو څه توپیر لري. د خو ډېر کله نازک خلک بولم، شاعران چې دوی نازک دي او ناست او فیصله لږ ډېر محبت ته او ډېر تشویق ته اړتیا لري، نو دوی باندې تبا نه یو څه تاثیرات و لمړیو کې اوس فعالیتونه گزاره کوي داسې ډېر دغه خبره د ډېر اسپاین ولم نه دي ځکه ډېری داسې بهیرونه وو چې هغه وړاندې و اوس د ځینو ممکن چې ډېری د داسې ستونزو له امله بدن شوي چې هغه په اصطلاح بېکاري غربت وي ځکه بهیر هم چې ته چلایي مثلا یا مشاعره هم چې کوي هغه طبعا امکانات ته اړتیا ده په ټوله کې په اوس کې که څه هم چې کم کم بهیرونه شته دی فعالیتونه شته دی خو یو څه کم رنګه ښکاري د تیر په چیر باندې یو څه ضعیف ښکاري. هیله دا ده چې راتلونکي کې دغه برخه لکه څنګه چې ننګرهار هغه د ادب او د فرهنګ زانګو ګڼل کېږي په هماغې لحاظ باندې دلته ځوانان بیا یو ډول ساه واخلي او هغه خپلو کارونو ته خپلو فعالیتونو ته په اصطلاح بېرته تشویق شي سوق شي او د دوی دغه کارونو او فرهنګي فعالیتونه بېرته منظم شي.
نوري صاحب دلته یو بله پوښتنه هم کوم په ننګرهار کې په ټوله کې د تغیراتو نه وړاندې دغه سیاسي تغیراتو نه وړاندې د خوند حضور څنګه وو او لاغې نه راوروسته دغه حضور د دوی څنګه شوی دام د نور ځوانانو په سر کمرنګ شوی کنه ځکه نن دی پروګرام ته چې موږ خوند شاعرانو پسې ګرځېدلو لیکوالو پسې ګرځېدلو یو مم پیدا نه کړه او بلاخره فنا جان مو په ډېره مشکلاتو سره پیدا کړه. تاسو وایئ په ننګرهار کې دغه وضعیت د خوند څنګه ده؟
که څه هم چې فکر کوم پر موږ او تاسو سربېره ټول هیوادوال د خویندو تړاو باندې له یو عام وضعیت نه خبرابی لري خبر دي مغه خویندې چې هغوی په اصطلاح اومه اتم او نهم یا دولسم ښوونځي ته نشي تللی یا زده کړو ته نشي تللی یا پوهنتون ته مثلا لا اجازه نه ده ورته شوې یو څه محدودیتونه دي د هغې له امله نو تاسو فکر کوئ چې هغوی به یو بهیر ته یا یوې مشاعرې ته څنګه پرېښودل شي څنګه بلاړ شي؟ رسنۍ چې مخکې تر ډېره پورې زموږ پکې خویندې دي هغه رسنۍ چې شته دی فکر نه کوم چې اوس پې پکې زموږ د دغې برخې لیکوالان او شاعران خویندې هلته لاړ شي او له دې وړاندې خو یوه لویه مشاعره چې هغه بدلته کېدله هغه تاسو خبرې یاستئ چې د نارنج ګل هغې کې به ډېری زمونږ خویندې وي هغو کې برخه اخیستله شعرونه به خو تیر کال یعنی اوس وړاندې له هغې ورځ جمهوریت وروسته چې کوم مشاعره ترسره شوه هغه هغې کې بیا داسې څوک ونه لیدل شول چې هغوی د خویندو په نمایندګۍ داسې یو څه ووایي. نو د خویندو په تړاو باندې د هغوی فعالیتونه کشتم دي ممکن تر کور او یا مثلا تر خپلوانو پورې محدود وي دغسې رسنیز کول یي او مثلا دغسې چې نور خلک یې واوري نور خلک ترېنه تاثر واخلي او په اصطلاح موږ د یو فرهنګي فعالیت په توګه باندې یا د یو بهیر په توګه باندې خلکو ته د نمونې یا د بېلګې په ډول باندې وښایو وړاندې کړو نشته دی.
مننه نوري صاحب کوروادان بیرته به تاسو سره وګرځو. فناجانې تاسو ته براشو تاسو سره د خپل شیری ټولګو په اړه وایي چې تر اوسه مو څومره شیری ټولګې چاپ شوي دي چا مو ملاتړ کړی په مالی برخه کې چې دا شیری ټولګې مو چاپ کړی؟
مننه ما تر اوسه یو شیری ټولګه چاپ ده چې د توبا تر سیر لاندې نومیږي تقریبا درې کاله مخکې چاپ شوي او بل کتاب مې نه ده چاپ کړی او دا کتاب مې چاپ کړو پلار مې مازی لګښتنې پلار شخصي لګښتنې چاپ کړې ده.
او په دې اړه کړه ته وایي چې څنګه کله چې دا کتاب چاپ شو د ټولنې بیرته عکس العمل څنګه و ملګرو دوستانو یا دغه فرهنګیانو تشویق کړی نه کړی د دې خوانه کوم څه عکس العمل وښودل شو کنه؟
او بالکل ډېر زیات ځکه مخکې له دې چې زه کتاب چاپ کړم ما ډېر شعرونه نه وو خپاره کړي یعنی زه داسې یو مشهوره شاعره نه وم رسنۍ کې مې هم ډېر شعرونه نه وو خپاره شوي کوم اخبار کې چاپ شوي وو نو کتاب مې چې کله چاپ شو کوم استادانو یا کوم رسنۍ ته مې چې هغه څه ډېرې خوښ کړو تېر کال د روژې میاشت کې او مزري کړکې جایته سیم دا او پروګرام نو ستاسو منل دی زما کتاب تم زري کړکې جایزه ورکړم دا زمان لپاره نو یار وو وختن هغه زما هم راته منو ولکه سم رسې زما کتاب ورسته شو په ټول نکیر تاسو په لوست ډیره فاست
مننه
منندوی ملکو دې څنګه
مندنه کور ودان بیرته براو ګرځو اغلی زواک تاسې ته برا شو تاسې مخکې اشاره وکړه چې په خوست کې ځوانان او لیکوالان ډېر د ته خوشاله کې چې دغوی د شیری ټول کې چې د یکم ولسی ادبیات سره ټولې دا چاپ شي کته هم د یو هیواد هغه ټول فرهنګي پانګ هم دا وي چې د دوی نه چاپ شوی آثار پاتې شي خو په ټوله کې کپه دې باندې خبري وکړو چې حکومتونه د ځوانانو په فرهنګي روزنه کې څه رول لري سربیره پر دې چې دغونه مالی ملاتړ وکړي نور کوم برخو کې باید حکومتونه پام وکړي ځوانان وروزي
بله سیال صاحب ډیره یو مهمه پوښتنه مو وکړه فقط به فرهنګي برخه په دې کې نه راټوله فقط به شعر او شاعري په دې کې نه راټوله چې حکومتونه دي د ځوانانو او یا هم پټوله کې د رون آندو ملاتړ او حمایت وکړي ډېری ګڼي برخې نور هم دي خو لکه په دې فرهنګي مسایلو باندې تم شو حکومتونه یا هم ځایي مسؤلین لکه مثلا زه اوس د ځایي مسؤلین خبره څه کوم چې د هر ولایت کسان باید هلته د ځایي ادارې لخوا ملاتړ غوندې شي د دوی د دا رقم ته پروګرامونو مخه باید ونیول شي لکه ځینې وخت داسې کنه کله چې ته مشاعره کوي مخکې نه مخکې تاسو نه اجنډا غواړي چې ښه چې مشاعره کوي اجنډا هم څه ده څه رقم ته شاعران تاسو راغواړئ په دې کې مشري ته چا په لاس کې ده دا مسایل شته کنه چې دا یو رقم ته بیا اغه نهیلی امر مینسته کی او د پټوله کې د شاعرانو او یا د فرهنګ پالو کسانو اغه مایوسی زیاتوي چې بیا یو څه فاصله امر مینسته کی او د برخه سره یو څه وطن را مینسته کی هم باید ملی ملاتړ شته هم د دې ترڅنګ دوی باید لګ په دې حصہ کې تشویق کړل شي هغه مانوي تشویق دی او دوی مانوي تشویق ته ډیر اړتیا لري ځکه مثلا یو مشاعره د خوست کې مشاهده کیږي د چنار کله نه مشاعره دته نه اوازې د خوست خلک بل نه اوازې د افغانستان خلک بلکې د کوزي پښتونخوا خلک هم راځي او دودیزه مشاعره د کله نه مشاعره ډیر کسان پکشته هدف را دی چې یعنی یو رقم ته دا مشاعره باید په ځنی لحاظ غفچو فردونو ته پرې نه خدل شي دلته باید هیمایوي برخه کې حکومتي لورې راشي د دې مصارف باید په غاړه واخلي ځکه دا د یو دوه کسانو د کار د وسی د کار نه دی مثلا د برخه کې د دوی اغشتوالي دا معنا ورکی یا دا تعریفي چې واکې دوی په دې برخه کې څومره لیوالتیا ښته دا خپل نور شاعران دې سره هڅیږي چې موږ چې دومره پراخ ملاتړ لرو په هغه حصہ کې موږ نور هم دغه کارونو ته لا مخه کوي شو او دغه کارونو کې موږ ته لا هم اسنۍ را مینځته کړي شي په کول کې په کار داده چې هر برخه چې دوی پاکستان زلري باید اولیات ورکړل شي او باید په واخ سره ورته رسیدګي وکړی شي که مثلا لکه بي غوريم کیږي شاید ځینې ناهیلۍ رامینځته کی کله کوم داسې حکومتي لورې ځان شاته نیسي کدا شي چې دوی له دغه رقم ته پروګرامونو نه پوشاش یو د بیاوالو ته شوی یو ځای به په فرهنګي برخه کې په ټوله کې د بهیرونو په جریان کې او کیږي د دوی ملاتړ دی په داسې شکل مو شي لکه مخکې دغه اسی ادبیاتو برخه نه لګي خبرې وکړي یا د ولسی مال باندې د دې راټولیدنه کې که حکومتي لورې داسې کوشش وکړي چې یو څو کسان مشخص په دغه برخه کې تشویق کړي او دا راټول کړي دا هم په ځایي کچه ډیر ښه کار شوی هم په ملي کچه یو ډیر ښه پنځونه وشي یا ډیر ښه خوځښت برامنځته شوی شاید دا یو ډیر ښه پیغام د نورو ولایتونو او د نورو سیمو د پاره هم چې پاغې کې دا کارونه یو څه پناشته او پټه په ودرېدلې
بیرته براو ګرځو خغلې ز وخت تاسو ته نوري صاحب که تاسو راته وایي په ټوله کې تاسو شاعری است د خپل وغه آثارو پاره ته وایي چې څومره شعري ټولګې مو چاپ شوې دي د دې ترڅنګ دا پوښتنه هم راته ځواب کړی چې تا تاسو شعر لیکئ، شاعری کوئ، وسره پڅن کې حتمن کېد شي لیکوالی هم وکړئ، څه ګټه مو په مالی لحاظ باندې له دغه مسلک نه یا دغه هنر نه چې تاسو لري ترلاسه کړی ده؟
بله، لومړی خو دغه د ټولګو په تړاو باید ووایم، لومړی شعري ټولګه وزما چې هغه د زړه کتاب و، او دوهم بیا له اسمانه تر افغانه نعتونه ترانې وي، او درېمې بیا زری کړکې چې اوس چاپ شوي دي څه وخت وړاندې. دا د ښوونځیو دپاره بیخي ځانګړی ده چې تر ډېره زموږ د ښوونکي کتاب او قلم په تړاو په دې تړاو کې ډېرې ترانې دي. د وطن هم یو څه دي، البته له وطن سره د مینې په خاطر باندې کمې. له شاعرۍ په ټوله کې یا له لیکوالۍ په ټوله کې ګټه فکر کوم زما په نظر باندې تر ټولو ښه ګټه، تر ټولو لویه ګټه به د انسان لپاره معنویات وي. معنویات هغه ګټه ده چې انسان ته هم شهرت ورکوي، انسان ته هم عزت ورکوي، انسان ته هم په ټولنه کې یو ډول محبوبیت پر خلکو باندې د ګرانښت قوه ورکوي. شاعري زما لپاره، شاعرۍ، لیکوالۍ او په اصطلاح دغه برخې زما لپاره همدا ګټه کړې ده چې زه یې له ډېرو ښو خلکو سره د کېناستو مجوبه کړی یم، او زه یې له داسې خلکو سره د په اصطلاح د اړیکې او د ارتباط او له هغوی سره د په اصطلاح د مسؤلیتونو د شریکولو وړاندې کولو په تړاو ملګری کړی یم چې ممکن هغه ما په ډېرو پیسو په ډېرو شیانو باندې نه وای ترلاسه کړی. نو هغه د مادیاتو مسله خو زموږ په هېواد کې اسم چندان ډېر رسې برابره نه ده، خو دغه برخه کې که څوک وایي چې زه د لیکوالي وکړم او زه د شاعري وکړم او زه د یو څه هغه کړم، نو ممکن چې ډېره صحیح نه وي. یو زمونږ استاد هغه د ځنو شاعرانو مسله ده، ممکن چې فرمایشي شاعري چې د یو چا دپاره یو شعر ولیکي او ډېر کم مادیات پرې ترلاسه شي، یا زمونږ ځنې هنرمندان دي چې هغوی مثلا چا ته یو هغه د پیسو په بدل کې وایي، خو هغه چا خبره داسې مادیات او داسې مادي همکاري نه ده چې هغه دې
پماجه ته حساب شي. یعنی نورې په ټول کې تاسو د خبرو هدف دا ده چې یو شاعر غواړي چې ښه شاعر وسی او د خلکو غږ وسی، نو هغه د دې ترڅنګ چې شاعري کوي باید په مالی لحاظ باندې هغه غواړي چې خپل ځان او خپل کورنۍ مالی ملاتړ کړي، هغه باید حتمن ورسره په څنګ کې بل کار هم ولري.
بله، ډېر کله زه خپلو ملګرو ته وایم که تاسو مشیر د دې دپاره وایئ چې په اصطلاح تاسو د پیسې پرې وګټئ، یا مثلا تاسو لیکوالي په دې خاطر کوئ چې تاسو د پیسې پرې وګټئ، نو دا یو ډول اشتباه ده. کسب او کار تر ډېره هغه څه دي چې ممکن زموږ د یوه د انجینر نه سبا وخت، البته په اوسنیو حالاتو کې د یوه انجینرۍ پوهنځي له فارغ څخه هم ورته اړتیا لیدل کېږي چې هغه باید یو کسب زده کړي. نو شاعري او لیکوالي خو بیا په همدغې لحاظ باندې، بلې دا د مادیاتو لپاره لوستل او د مادیاتو غتم وطن توقع لیکوالۍ او شاعرۍ کول فکر کوم زما په نظر باندې یو ډول اشتباه وي.
ډېره مننه نوري صاحب کورموادان. امینه جانې، تاسو ته براشو، تاسو هم شاعري کوئ، لیکوالي کوئ؟ نوري صاحب وویل چې د دینه د پیسو یا د چته په مالی لحاظ باندې یو څه د لیکوالۍ یا شاعرۍ نه ترلاسه کې باید دې ته مونږ لرو. تاسو څه فکر کوئ چې دغه خبره چې نوري صاحب کوي دا سمه ده او که ورسره موافق یاست، غواړئ چې دغه لارې ته ادامه ورکړئ، غواړئ چې آینده کې نور هم دغه خپل شاعري لا پراخه کړئ؟
بالکل، زه د نوري صاحب خبرې تاییدوم، ځکه چې هنر باید په دې موخه ونه پالل شي چې هغه انسان مادي ګټې ترلاسه کړي، دا هغه معنوي ګټې تر هڅو غوره او بهتره دي چې انسان خپل هنر باید له زړه په مینه وپالي، له زړه یې وپالي. کوم دا هدفونه لږ چې زه دې دا راته لیکم بعد ما زه دې پیسې تر لاسه کوم یاد کوم دي خو او دا چې بیا خپل یو موقع برابرې دی یاد هنر سټایل کیږي تا ته یو ګټه تر رسیدي هغه باغه ګټه ځکه سکل د استاد جنید یو سیالی وا چې هغه کې شاعرانو غره شاعرانو ته نارینه او ښځینه او ته نقدی جایزه ټاکلې وه کدا سی هغه دغه جایزه مغه معنوي هغه ډیر مهم دی معنوي ارزښت ډیر لوړ دی خو دا سی هغه کې خو دا مغوري او کنه چې نه یم هنر دغه معنوي ګټه انسان د تر هر څه بهتر او غوړه دی او زما چې شاعري کوم دا زما یو خاص مینه ده یو هغه زما چې ژوند دی باید تاسو زما ژوند دی باید شاعري وي
د دې مدنه تاسو به سره وګورئ تاسو د شعر یو نمونه به هم له تاسو ورو خغلې زواک تاسو ته براشو زموږ دوه په وښنه سره دوه شاعرانو یادونه وکړه چې دوی شعر دی لپاره وای چې د دوی خپل په کار آمد یو دا یو مانوي ګټه د دوی لپاره نه مالی کچیر ته پیو ټولنه کې یوازې مخ شاعري او لیکوالي په دی ورټوله کړو چې یو شاعر لیکوال د مانویاتو لپاره یوازې شعر او شاعري وکړي سره لدی چې دا یو سوزمن کار دی او فکری کار دی وخت غواړي چې یو شاعر کینی او لیکوال کینی لیکوالي او کی شاعري او کی دا وخت غواړي یا دا چې ته ولسی ادبیات راټول کیږي چې شعري ټولګې چاپ کیږي په ټوله کې د وی ټولنه تاریخ ژوندۍ وساتي پار له خاص باندې که چیرې د مالیم لا تړه د دوی ونی شي او دوی سره مرسته ونی شي او یوازې په مانویات باندې تکاو شي څه فکر کوي چې لیکوالي او شاعري باندې ولري
بله ډیر ښه سوال مو وک سیال صاحب دا ډیره زیاته مهمه خبره ده چې شاعر نه تنها شاعر به وخایي بلکې که فکر مکړی پټولنه کې داسې ډېری نوري طبقې هم لرو چاغوینه پښتنه کوي چې مثلا هغه کار خو چې ته پکې ځان مصرفوي په دې کې لګیې ځان ډېر سړکې او مادیات دومره نه هغه دا خبره ډېره کوي چې زما د پاره مادیات دومره مهمه اولیت نه لري زما د پاره دا ډېره زیاته مهمه ده چې زه پټولنه په مانوي لحاظ ځان ومنم پټولنه کې په مانوي لحاظ ژوندیم که په مادیاتو څوک ژوندې داغه اغه وی عمر ډیر کم یو خو په مانویات وی دا غوی ویلی عمر بیا ډیر وګ دی ام دغه شاعری هم در واخله نور هنرونه هم در واخله خو د دې یو फायदा نه ادم لکه مثلا شاعرانو ویلی دوړ مل منو چې موږ شعر لیکو او هدف هم دا دی چې موږ باید په ټولنه کې خپل هغه ارزښت وساتو په هغه هنري لحاظ په مانوي لحاظ موږ د پیسو ډیر اغنی یو تګینی یو خو یو بل غټی رسیږي دا د شی مثلا کدی کتاب چاپی باغی کی دومره پیسې شاید راټول نشي دومره پیسې ورته جمع نشي خو خیر شاید بیا هم کم نسکم دوی ته هغه دومره پاتې شي چې دوی گزاره پیوشي کټول کتابونه خرڅ نشول خو بیا هم توان کوګره د بل مهمه موضوع ده هغه شاعران چې دوی غواړي ټولنی ته تصور کی هغه بیا د دې په قصه کې ډیر نه دي چې زه د 2 روپۍ وګټم هغه وایي چې هداقل زما دا کړی کار هداقل زما دا کمال او زما دا فعالیت او دا څه چې زه تولیدوم دا به ټولنی ته ورسیږي که په هر لحاظ کې زما ته کما د پاره ګټه کوله او که زما د پاره ګټه نه کوله خو هغه د ګټي توپیر بیا وشو چې مثلا دوی په کې مانوي برخه را مخ کړه نو ما په دې باندې لګي مخکې خبرې وکړي چې هغه شاعران چې دوی کتاب نه دی چاپ کړی ولی اوسم په ټولنه کې ډیر خنوم لري او دوی داسې نه دي چې شاعران یې ستړي دي داسې نه دوی چې موږ نور شاعري نه کوو یا موږ نور لیکل نه کوو هغه کا نظم دی کنه سر دی دوی ستړي شوی نه دي دوی لا هم لګي دي خدا شي دغه پیسې ورسره نشته کوشش کوي چې پیسې پیدا کړي هم ژوند پیو کې هم باید دغه چې دوی لیکلي هغه پچاپ کی دا چې څومره مقې ورته پیدا کیږي څومره مقې نه پیدا کیږي هغه به له خبره ده خو تمویل ډیر مهم دی او هر چا چې د دوی ملاتړ وکړي دوه کار به شوي هم به د دوی نوم په کتابي باندې او هم به د دوی آثار په کتابي باندې راغلي وي او هم به دوی یو څه مثلا هغه نوم نورم په ټولنه کې پخ کړي چې دا ډیره زیاته مهمه ده او هر چا که دا کار کوي دا به ډیر ښه اقدام وي
ډېر مننه از واکساب کور ودان تاسو بیر سره وګرځو رستي خبرې به مهم وو. خو نوري صاحب ته بور شو. نوري صاحب که تاسو راته وایي چې ستاسو پاند که چېرته معنوي لحاظ سربېره مالي ملاتړ د لیکوالانو شاعرانو یا ټول هغه کسان چې په دې برخه کې کار کوي ونشي په افغانستان کې داسې یو هیواد کې چې ټول وګړي مالی ملاتړ ته اړتیا لري، څه فکر کوئ چې دغه برخه به راتلونکی ولري؟
بله، ما پیل کې یادونه وکړه چې د فرهنګي کارونو د پېښلا د کمزورتیا لامل یا مثلا د بهیرونو پېښلا په ټپه د درېدو یو لامل غربت دی، بیکاری ده. شاعر ایواز دانه چې شعر لیکي ورسره څنګه خوراک او څښاک او کورنۍ د کورنۍ نور غړي لري چې هغوی دپاره باید کار وکړي، پیسې پیدا کړي. که چېرته موږ شاعر یوازې شاعري ته پرېږدو یا بل کار نه لري، یا مثلا یوازې بهیر ته پرېږدو یا مثلا یوازې لیکوالي ورباندې کوو، نو طبعا هغه د مادیاتو برخه وي. لمونږ پاتې ډېر شاعران زه اوس هم پېژنم چې دا زمونږ د ننګرهار نه پېژنم چې ډېر ښه شعر لیکي، خو اما اوس په ګاونډیو هېوادونو کې هلته د خښ په مزدوري کوي، هلته مثلا نور داسې کارونه کوي چې هغه د یوه ښه لیکوال دپاره، د یوه ښه شاعر دپاره ممکن چې د ده د فکر سره ممکن جوړ نه وي، د ده د مزاج سره جوړ نه وي، د ده د طبیعت سره جوړ نه وي. او بیا له شاعر سره مرسته یوازې دام نه ده چې سړی دې نغدي پیسې راوخلي یو شاعر ته دې ورکړي، لکه څنګه چې ځواک سره یادونه وکړه د شاعر شعرونه راټولول، د شاعر لپاره دغه د شعرونو چاپ کول، هغه ته د کتاب د چاپ مصرف ورکول، دا ټول له شاعر سره کومک دی، مرسته ده. نو خلاصه دا چې کچیرته شاعر ونه نازول شي، کچیرته شاعر تشویق نشي، کچیرته شاعر ونه هڅیږي دغه قدردانۍ ونه شي، طبعا موږ به بې کتابه کیږو، طبعا موږ به بې مشاعري کیږو، طبعا موږ به بې بهیه او فرهنګي فعالیتونه به زموږ خامخا د چا خبره بېرته په شاتګ وي.
ډېر مننه نوري صاحب کور مودان، موږ به بیرته ستاسو وروستۍ خبرې هم راواخلو. اوس به مینه جانې ته ورشو. مینه جانې، که تاسو راته د خپل شعر یوه نمونه په دې وروستیو شېبو کې وړاندې کړئ چې ستاسو دا شعر واورو. ډېره مننه فریده جانې.
یو نظم دی، زه به تاسو ته وړاندې کړم، هیله ده د خوښې وړ مو ګرځي. خزان کړکۍ یا زړ گیا، یا زړ گیا پوهېږي، ته پوهېږي موده کېږي، موده کېږي نړېدلې مې د هیلو دنګ برجونه، خاورې خاورې مې دي ګل ګل امیدونه، مستانه احساس مې شنه لخړه شوی، هدیره یم هدیره یمه دننه، ښایستونه ارزښتونه مې بایللي. د خزان کړکۍ کې ناسته د پیکي ګل مې رژېږي، د ټیکري پیڅکه مې نیمه ده خوړلې، په ژړا مې دي رانجل سترګو وړي، ګلابي شونډو مې تور پتري نیولي، شوم د مني شیرینګړه پاڼه، د لمنې سپین پاولینې زنګ وهلي، تر وو اوښکو مې تتر راشړولی، مړوندو کې مې پنګړي دې ګونګې شوي، د نغمو مهینې غاړې چارې بلي، سندر بولې غکۍ دې بورې شوي، ماشومانې ترانې یې وروژلې. توبه خدایا مسلمانو، کافرې کانې کړي، دروازې د ښوونځیو دي تړلې، د جنت په سپینه لارې دوزخونه دي کرلې. خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، خو زه نه پرېږدم چې بیا دې په تیارو کې شمه ورکه، یا د جهل یا د جبر وهمو کې شم ورکا کاغدی بی کچری بی کدو زخ بی کلم بی بی کرزنا دان رسو ما زما عشق مقدسا زکر تا زان رسو ما تما ور را بانده وکرا او تابده لاتون را کرا تبا ور را بانده وکرا او تاوده لاسون را کرا یو ورز با منره گوتی تنا در تداله کری یو ورز با منره گوتی رنا در تداله کری دا لمن د مریم با من ایسا در تداله کری دا لمن د مریم با من ایسا در تداله کری
تاسو نه مننه کور مودان ژوندۍ اوسئ. ښاغلی ځواک په لنډو کې خپلې وروستۍ خبرې مو راته ووایئ چې خبریا ټولو هغه لیکوالانو شاعرانو ته چې هغوی په افغانستان کې همدا اوس معلوم کار کوي څه دي ډېرې لنډې؟
بله زه لنډ وایم، شاعري دې وپلل شي، لیکوالي دې دوام وکړي او دا د نو درېږي په ځینو مسایلو پسې دیدان نه تړی کېږي. خیر که اقتصادي مسایل شته یا غربت یا فقر یا دا زیاتیږي، خدای دې دومره تاثیرمن نه غورځي چې د دوی په لیکوالۍ نه په منفي اړخ کې اغیز وکړي، د دوی په شاعرۍ نه دی په منفي اړخ کې اغیز وکړي، یعنی په دې معنی چې دوی دې بیا شیر پرېږدي او دا امکان نه لري. یعنی دا به ډیره استثنایی خبره چې دوی شاعری دیم پسې پټه پودریږي. خبره دا ده چې دا مسائل که په دوی باندې بیا ډیر اغیزمنتوب غورځي نو شاید دوی بیا لږ خفه غوندې کې او دوی دې برخه ته یو څه بیا داسې شا غوندې کې. خدا کار دی نه کېږي او په ټولنه کې د فرهنګي بهیرونه هم زیات شي او حکومتي ملاتړ او حکومتي هغه اغدیم دوی سری همکاری دیم دوی سری او پټول کې د ملګرو ترمنز نزدېکټ او مشاعری ډیری. دا به زما خبري چې موږ هغه فرنګي بهیرونه مخته یوسو او دا برخه موږ بیا ورکی دوه تنل ورکړی او پټول کې موږ نه بیا چې پټه پونه درې.
مننه مننه نوري صاحب، تاسو نه به هم تاسو رستې خبري وورو. نوري صاحب وره نوری صاحب ستاسو رستې خبرې به ولرو مهرباني.
ها زما غږ خو صحیح شو؟
او مهرباني وکړئ په لنډو کې.
شاعران نازک خلک دي، ما وړاندې ویل چې د ناز او د محبت خلک دي، دوی باید ونازول شي، وخت ورکړل شي او آزاد دي خودل شي، په ډلو ټپلو پورې ونه تړل شي او دوی لا تشویق شي لا وهڅیږي تر څو زموږ اساسې فرهنګي او په ټوله کې ادبي برخه لا غني شي او په دغه برخه کې لا ښه تر ټولو مسلکي کار وشي.
ډېره مننه کور مودان. له تاسو ټولو قدرمنو هرېوي امنا فنا، همدرنګ شاعر غوث نوری او فرهنګي فعال او افغان خبريال شهید الله از وخت څخه چې ما سره مخبرونه کې ګډون وکړو. تاسو اوریدونکو لیدونکو ته هم نړۍ مننه چې ما سره مو ملتیا وکړه تر بلې خبرونه خې چارې.
د ګل خستا ځوان جان مرتا ته ترسي گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی پرلی کڑیر پتاوری گی ما تچے ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچے ترسی پاتدا کړه را کیسا سبا تچیر ترسی کدی رحم را کا کیسا سبا تچیر ترسی پلی کدیر پتا وری گی ما تچیر ترسی گل خیستا زوانی جانا تا تچیر ترسی پل زار